وإذا قيل أو تكلوالي شيء إن وعد الله حقه بشك الله تعالى وعد رشتيني دا كم وعدا في قيامت وقيميجي أو حساب بوي والساعة لا ريب فيها أو قيامت شتا نشتا سشك بديكي دا دا الله تعالى وعد دا چه رشتيني دا بديكي چه شك رانشي بديكي شك نشتا دا دا الله تعالى وعد دا چه رشتيني دا او پا دی که بلکل ڈاوٹ ندی رات لل پکار چه قیامت شتاو کنا. قل تم ما ندری. تاس باوی چه مونگ نپوهیگو چه قیامت سو ده. هر وقت قیامت خبری کوی. این ظنو الا ظننا. نمون خیال کوو مگر یو گمان. دا خو هسی خیالی خبری دی. چه قیامت لی دلی ده. دا شان کلا کلا زمون پا ذهن کی یو خر شان خیال تیر شی. مگر یقین نکوو کچرته زمون ذهن له خیال را هم شي خو لیکن زمون یقین نوی هسی زمون خیال تیر شي پوخ یقین خو بالکل نوی زمون ما ندری ما الساعه مونږ نه پوهیږو چې څه دی نو د الله تعالی خو یقین پکار دی یقین ځکه چې کوم شپک ایمانیات دی کله چا په هغې باندې یقین نوی نو د هغه بنده ایمان نوی او دا شپک ایمانیات ډیر ضروری دی او پا دی که یو پا قیامت بانی یقین ده. داس یقین پا کار ده لکه سنگه چی دا ورزی پا وقت بانی ستاس یقین وی چی دا ورز ده. نو داس یقین پا کار ده چی قیامت شتا او بعضی وقت فورکیستوشی چی توفان را روان ده. چی کل یقین وی دا بنده نو سمر فرق پریوزی. چی کل او ایلیشی چی پا ننش پا کی توفان را روان ده. چی کل ستاس یقین وی دا غی پا خبر بانی نو بیا دا غی دا پار انتظامات کوی سودا را وڑی. فون چارج کړئ په ګاډي کې هم تیل واچوئ او یو هغه بنده وي چې یقیني نه وي چې دا خو دی هسې دغه شان خبرې هر وخت کوي هیڅ طوفان نه راځي نو ولې هغه به بیا د انتظامات وکړي نه به کوي که نه نو هم دغه شان چې د چا د قیامت په ورځ باندې یقین وي د الله سبحانه و تعالی په خبره یقین وي لا ریب فیها نو بیا کېدی نه شي چې هغه د دې دپاره تیاری ونه کړي دا کېدی نه شي چې هغه د دې لپاره منډه تړړه ونه وهي نو داسې یقین په کار وي چې په دې کې خو څه شک نشته دی یو خو هسې د خولې خبرې وي چې ها جی زموږ یقین دی یوه ورځ به قیامت راځي ګورو به ورسره چې کله راشي د دې مطلب دی چې ستاسو یقین نشته تاسو طوفان ته خو دغه شان نه وایئ وبدا لهم سیئات ما عملو او ظاهر به شي د هغې دپاره بدی څه چې هغې عمل کړی و د هغې بدی به د هغوی مخې له راشي یعنی کلاو به شي د هغوی ټولې بدی سبحان الله الله اکبر یو خو انسان بدی په خپله کړي وي لیکن هلته به هغه بدی هم راوړی شي چې یو بنده یو بدی کړي وي او ګوري چې د کوم ځای پورې د هغې اثرات وي تاسو څوک لیدلی و او هغه مو فالو کړی و بیا د هغو په ژوند کې چې څه څه راغلي و د هغې نه پس دا غی سو افیکټس و لکه یو بنده بدی کوي او دا غو دوست هغه ویني او هغه هم هغه بدی وکړي او بیا دا هغه دوست هم هغه کارونه شروع کړل او هغه بیا خپل بچو ولیدو او هغه هم په هغه لار باندې روان شول دا ولنې بنده مړ شو دا غو بچو هغه کار وکړو بیا دا غی بچو هم هغه کار وکړو لکه څوک د یو ماشوم سره بدکاری وکړي او هغه ماشوم چې لوی شي نو هغه هم هغه کار وکړي او دغه شان بیا نور خلک وکړي نو دا ټول هر څه څه دي د هغو په کاته کې ولیکلی شي او د دې ټولو ګناهونو بیا هغو ته ګناهونه میلاویږي د انسان په ژوند کې د هغې د بدی اثرات ته کوم کوم ځای پورې ځي لکه چا یو واده وکړو او په هغې کې د ګناه سوکارونه وو او بیا نورو خلکو هم هغه فالو کړو نو کله کله د بنده عمل نور خلک کاپی کوي او کله کله د بنده خبرې یو بنده نیکی کوي او تاسو هغه منع کړئ چې تا تاسو ضرورت دی د نیکۍ د کولو او هغه د هغه عمل نه منع شو نو دا ټول هر څه ستاسو په کاته کې ولیکلی شول تاسو ته خو پته هم ونه لګېده بلکل داسې وي لکه په تیاره کې چې رڼا شي او هر څه په نظر راشي چې تر څو پورې تیاره وي نو پته هم نه وي چې څه دي هر څه یو شان ښکاري دغه شان به د انسان په مخ کې خپل بدی خپل ګناهونه ظاهر شي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او ګیر به کړي هغوی هغه هر څو چې هغوی به ورپورې مذاق کوه ټوقې به یې کولې په قیامت پورې به یې خندل چې څنګه به پاسېدارې جېدلې هډوکي یا چې چا په جهنم پورې مذاق کړی وي چې د زقوم ونه به پور کې څنګه راخیږي او دغه شان په فرشتو پورې مزاق چې نولس فرشتې دي نو یو پکې وی چې د هغوی لپاره خو زه یوازې پوره یم. دا خو د کافرانو حال و چې هغوی به مزاق کوو. نن خو مسلمانان هم مزاق کوي په جنت او جهنم پورې، د الله تعالی په نښو پورې لطیفې کوي چې بنده حیران شي چې دوی ته پته شته چې جهنم دې څه شي. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فها ورز بأويل شهغيتا چنن منك تاسو هيرو لك سنگا چه تاسو دا ورز هيرا کردوا پا دي جون كي منك دا ورز سمر ياد ساتو چرت هيرا کرد خمونا دا چه رازي بانو گور ووسرا دير دا پریشانه كي دو ضرورت نشتا. نو دا هیرول دی، دا غی فکر نکول، دا هیرول دی چې یوه ښځه د خپل زی طرف ته توجه نکړي نو هغې ته وویلی شي چې ستا خو هغه هیر شو، یا خو هغه خپلو رشته دارانو طرف ته توجه نکړي نو هغې ته وویلی شي چې تا خو خپل رشته داران هیر کړل. نو داسې نه ده چې د هغې نه هیر وي، لیکن دا هغو مطلب دا وي چې ته توجه نه کوې، د هغې سره کانټیکټ نه کوې، د هغې سره خبرې نه کوې. دغه شان د قیامت ته هیرولو دا مطلب نه دی چې هغې ته د قیامت پته نه وه، بلکې هغې ته توجه نه کوي. په دنیا کې داسې مګندي چې سوچ ورله نه راځي چې یوه ورځ به ما ته ادرېدل وي، ما ته به حساب ورکول وي، ما ته نیکۍ جمع کول دي. نن ما څومره ګناهونه وکړل، زما څومره نیکۍ شوې، زما سره څه دي، ما ته نور محنت کول دي. نو دې طرف ته یې توجه نه وي او دا وي هیرول. کو بنده ډېر هم وایي چې زما په قیامت باندې ایمان دی، نو هغوی ته به وویلی شي چې نن موږ تاسو هیروو. د الله هیرول څنګه وي چې هغوی به په جهنم کې واچولی شي او هیر به شي. الله تعالی د هیرو نه پاک دی، مګر د دې مطلب دا دی چې الله تعالی به هغوی طرف ته هیڅ توجه نه کوي، د هغه ځای نه د وتلو هیڅ لاره به نه وي د هغوی دپاره. دا سزا د کوم جرم ده چې هغوی هیر کړی وو؟ هغوی به سوچ کوو چې څوک پوښتنې والله به نه وي، هغوی به وي چې هیڅ هم نه کیږي، دا دي هیرول. ومأواكم النار، دا اوسیدو زی ستاسو اور دی. وما لكم من ناصرین، او ستاسو دا پارا با دا مددگارو نسوک نوی. پا جهنم کی اوسی، او ستاسو تپوس کولو والا سوک نشتا، ستاسو رو باسلو والا سوک نشتا، چی سوک جیل تلار شی نو وکیلو کری، اپیلو کری، سو امیدی وی، چی را او باسلی بشم. او چې نه وي نو غریب مړ شي، په جیل کې مړ شي، یوه ورځ خلاص شي، لیکن د هغه جهنم نه څوک نشي خلاصېدی، ځکه چې نه به مرګ وي او نه بل عدالت شته چې بنده هلته اپیل وکړي، او نه به څوک وکیل وي چې هغه ودرېږي د هغو دپاره، او نه به څوک فریاد اورېدو واله وي، نه به څوک یار او مددګار وي چې هغه یې راوباسي. داسې ولې وشول؟ دوی څه کړي وو؟ د دوی څه قصر وو؟ داسې لویه سزا ورله ولې ورکړی کیږي؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. تاسو وکتل دا خبره څومره ځله راغله، کوم آیتونه چې موږ ته معمولي ښکاري، یعنی دا آیتونه، دا قرآن، د الله خبره، دا موږ ته څومره وړوکي او هلکه خبره ښکاري، او څنګه موږ دا قرآن شاته غورځولی دی، څومره راته دا فالتو ښکاري. په کورونو کې پروت دی او بس، دومره پوره ده. په کورونو کې مو غټ غټ ښایسته قرآنونه ښودی دي، بس تاسو د الله آیات مذاق جوړ کړو، په دې پورې خاندی دی. ستاسو دپاره هیڅ حیثیت نه لرو، معمولي ښکارېدو درته دا. بعضې وخت د الله تعالی په آیتونو پورې ډایرکټلي مذاق کیږي، او په هغه خلکو پورې مذاق کیږي چې څوک د الله په آیتونو باندې عمل کول والوي، هغوی ورته داسې سپک ښکاري او هغوی خو د الله تعالی په آیتونو باندې عمل کوي، نو د هغوی سره د الله تعالی د آیتونو هیڅ اهمیت نه وي. هغه سیریس نه اخیستل هم مذاق کول دي، چې دا خو معمولي شی دی، هغه ورته سیریس نه ښکاري، بس هسې معلومات دي، انفارمیشن دی. که زما نه څوک تپوس وکړي نو ظاهره ده چې زما سره خو هم انفارمیشن وي که نه، صرف د دې حده پورې. نو دا نان سیریس رویه ده، او دا خو مزاق کول دي. وغرتكم الحياة الدنيا، الله اکبر، تاسو د دنیا ژوند په دوکه کې وساتلی، دا ستاسو انجام په دې وجه دی چې د دنیا په ژوند کې تاسو داسې غرق شوي وی چې تاسو ته یاد هم نه وو چې څو حساب کتاب دی، چې څوک په تپوس کوي. الله اکبر، د دنیا د ژوند دوکه خدا ده چې داسې ښکاري لکه چې دا به چلیږي او د دې نه پس هیڅ نشته، بس دغه شان به ورځې او شپې راځي، دا به چرته هم نه ختمیږي. د دنیا د ژوند دوکه دا ده چې دا دنیا هر څه دي، بس د دې کامیابي ټوله کامیابي ده، د دې ناکامي ټوله ناکامي ده. چې په دې کې ماته واه واه میلاو شي نو هر څه به ښه وي، چې په دې کې ماته څه پریشاني میلاو نه شي، چې د دې په جوړولو او ښایسته کولو کې زه خپل ټول محنت لګوم، او دا د دې دوکه ده، او دا سوچ نه کوي چې د دې نفس هم یو ژوند دی، د هغې دپاره هم څه لګول دي. فاليوم لا يخرجون منها، پس نن به هغوی نه وباسلي کېږي د دې نه، د سونه له جهنم نه. ولا هم يستعتبون، او نه به د هغوی عذر قبلیږي، یعنی څه موقعه به هغوی ته نه میلاویږي چې هغوی الله راضي کړي. دا موقع په دنیا کې ده، اوس خو ختم شو ژوند، او څوک چې د دې ژوند قدر نه کوي نو هغوی دې په دې پوه شي چې دلته زموږ سره څومره غټه اپرچونیټي ده چې د الله تعالی په مخ کې توبه استغفار وکړو او خپل ګناهونه وینځو. نن مونږ وینځلی شو، صفا کولی شو، مونږ هغه د خپلې اعمال نامې نه خړولی شو، لیکن هغه وخت به دا چانس ختم شوی وي، بیا به بل یعنی سیکنډ چانس نه وي. دا څومره غټ نعمت دی چې دلته مونږ ته میلاو شوی دی. دا د ژوند په صورت کې چې د توبې دروازه کلاو ده، او هیڅ پته نه لګي چې کله به دا دروازه بندیږي. کنن مرګ راغی نو دروازه بنده شوه، کورازی کول غواړی نو نن تاسو الله تعالی مناوهلی شئ، نن هغو ته واپس کېدی شئ. کو هغه خوشحالول غواړی نو خوشحالولی شئ، او هغه ډیر زر خوشحالیږي. چا ډیره ښایسته خبره کړې ده چې الله تعالی دومره ډیر سمندرونه جوړ کړي دي او د هغې مالک دی، لیکن هغه په څه خوشحالیږي؟ د یوې اوښکې د قطرې سره، کومه چې ستاسو د سترګو نه بهیږي. حالانکه هغه د سمندرونو مالک دی، لیکن د هغه څه خوښ دي؟ دا ستاسو د سترګو نه بهېدو والا یوه قطره د اوبو. سبحان الله، دا دلته د انسان د بخښنې سبب جوړېدی شي، لیکن که په آخرت کې ځان مړ کړئ په جړه، نو هغه جړه به تاسو لس فایده نه درکوي، بیا به سیکنډ چانس نه وي. کو نن هغه راضي کوئ نو راضي کړئ، کو نن ساری کوئ نو وکړئ. فلله الحمد، او د صورت اختتام څومره ښایسته دی، الله تعالی لوی او د هغه تعریف. فلله الحمد، ټول تعریف د الله دپاره دی. چې کوم رښتینی تعریف دی او کامل یعنی مکمل تعریف دی، نو هغه صرف د هغه دپاره دی، ځکه چې ټول مخلوق د هغه دی، هغه پیدا کړی دی، د هغه د احساناتو د لاندې پټ شوی دی، نو د هم قابل هم هغه دی. چې د سوسی سره ستاسو په خوله تعریف راشي، نو دا په اصل کې د هغه تعریف دی، ځکه چې جوړولو والا هغه دی. رب السماوات، چې هغه رب دی د اسمانونو. د رب معنی درته ما ډېر ځله بیان کړی ده، خالق، مالک، مدبر، یعنی ټول انتظام چلولو والا، پاللو والا، د اسمانونو، د ځمکې او د عالمین، د ټولو جهانونو. لکه څنګه چې مونږ الحمدلله وایو، نو دغه شان فلله الحمد، او چې کله مونږ دعاګانې کوو نو دغه شان مونږ د الله تعالی تعریف کولی شو. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، هغه صرف د یو جهان نه، چې څومره هم جهانونه دي، څومره یونیورسز چې دي، څومره مخلوقات چې دي، په هغې کې د فرشتو یو جهان دی، د جناتو یو جهان دی، د مرغانو یو جهان دی، څومره هم سیزونه چې دي، نو د ټولو یو جهان دی. او د هغه ټولو پیدا کولو والا، پاللو والا، چلولو والا، قائم ساتلو والا، د دې هر څه مالک الله تعالی دی. دا غو د پاره تعریف دی چې کله بنده وایي چې الحمدلله کثیرا، فرشته وایي چې یا الله، دې بنده دا ویلی دی، اے الله څنګه ولیکم؟ دا الله تعالی فرمایي چې دا شان ولیکه، لکه څنګه چې زما بنده ویلی دی چې الحمدلله کثیرا، دا شان ولیکه. د دې اجر فرشته نشي لیکلی، نو د دې اجر به زور کومه. سبحان الله، او د قیامت په ورځ به د ټولو نه افضل بندیان هغه وي چا چې د کثرت سره د الله تعالی حمد بیان کړی وي، ځکه الحمدلله دومره وزنی کلمه ده، دا میزان ډکوي. د رب تکرار دی دلته، یعنی بار بار رب راغلی دی. رب السماوات ورب الارض رب العالمین، د واضح کولو د پاره دا ټوله تسبیح د داغو، ټول هم داغو د پاره دی چې رب دی او هغه حقدار دی د حمد. وله الكبرياء في السماوات والارض، او د هغه د پاره کبریایی یعنی لوی ده، فوقیت، اقتدار په ذات کې او په صفات کې هم لوی هغه دی. تا تاسو لوی نه او نه ستاسو کارنامې لوی دي. د انسان څه حیثیت دی په دې کائنات کې؟ یقین وکړئ چې د یوې ذرې برابر هم نه دی. ساینسدانان هم وایي چې ستاسو ځمکه په دې کائنات کې داسې ده لکه د سمندر په ساحل باندې چې د شګې یوه ذره وي. هغوی وایي چې دومره لوی دي دا کائنات او څومره ذرې دي هلته. یوه ذره ده په ساحل سمندر باندې او بیا په هغه یو ذره باندې مونږ اوسیږو. نو بیا خو مونږ د ذرې نه هم کم شو، خو بیا هم د انسان لویي نه ختمیږي. هر ځای لویانی کوي، حالانکه لویي د چا دپاره ده؟ وله الکبریا، او هم د هغو دپاره د لویي، صرف د هغو دپاره د لویي په آسمانونو او ځمکه کې. د آسمانونو نه مراد دی دا کائنات او د ځمکې نه مراد ده زموږ ځمکه. نو لویي صرف د هغو سره خوند کوي. کبریایی د هغو صادر دی چې څوک بل څوک د هغې د اخیستو کوشش کوي او د لویېدو کوشش کوي. نو الله سبحانه و تعالی به هغه په جهنم کې داخلوي، ځکه چې دا د هغو سره خخ کاری، دا هغو له زیب ورکوي. بل څوک لوی نشته. نو د هغو په مخ کې انسانانو له څه کول پکار دي؟ چې هغې ښکته شي، عاجزي اختیار کړي د هغو په مخ کې، ځکه چې د هغو کبریایی ده. او موږ د ورځې څومره ځله وایو چې الله اکبر الله اکبر. مونږ هر وخت دا غلوی بیانو په منځ کې. دا غي باوجود زمونږ د حال لې چې مونږ په خپل ژوند کې په خپل لوی جوړیږو. هر ځای کې غواړو چې بس زو لوی شم. او هو العزیز الحکیم، او هغه دی غالب، اختیار لرل والا، قوت والا او حکمت والا. هغه د حکمت په بنیاد باندې مونږ له احکامات راکړی دي. مونږ په شروع کې هم دا ویلی وو او اوس په اختتام کې بیا راغی، او د دې سره دا صورت ختمیږي. او ای فرمایل چې کو نه منئ، نو یاد وساتئ چې هغه غالب دی، هغو له څوک شکست نشي ورکولی. دا د هغو آیتونه دي، او هغه قوت واله دی، او د هغو ټول احکامات په ډیر لوی حکمت باندې مبنی دي. دا و سورة الجاثیه. او په دې کې چې مونږ کوم آیت ویلې دی، نو د هغې په باره کې درته حدیث وایم. په آیه نمبر 24 کې الله تعالی فرمایلی دي چې وما یهلکنا الا الدهر. هغوی وایي چې مونږ خو صرف زمانه هلاکوي. د دې په باره کې یو حدیث راځي چې زمانې ته بد مه وایئ. زمانه چې ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله عز وجل فرمایي چې ابن آدم زمانه ته بد وایي، او زیم دهر، یعنی زه زمانه بدلوم را بدلوم. زما په لاس کې د شپې او ورځې گردش دی. نو داسې مه وایئ چې استغفر الله، نن سبا زمانه ډیره بده ده. داسې خبره مه کوئ. زمانه ته بد مه وایئ چې اوس زمانه داسې شوې ده. داسې مه وایئ، ځکه چې الله تعالی د داسې ویلو نه مونږ منع کړي یو. او په یو بل حدیث کې راځي چې ابن آدم وایي چې ای د دهر ناکامي، زمانې ته بد وایي، نو هغه مال تکلیف را کوي. نو په تاسو کې د یو کس داسې نه وایي چې دا د زمانې ناکامي یا نامرادي، پس به شکه زه خالق یم د دهر، او زه شپه ورځ په گردش کې ږدم، او چې زه کله وغواړم نو دا به قبض کړم، یعنی ختم به یې کړم. دا د مسلم روایت دی. نو مونږ ته پته ولګېده چې مونږ داسې خبره نکو. الله تعالی دې مونږ له دې آیتونو نه د زده کولو او عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز